دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. دا مشال لړیو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاس او پامیر ساحل هر کده کاو په روان غړي کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. خو اول خبرونه وایاند پامیر ساحل. کابل د اسلام آباد هغه تور رد کړی چې ګواکې هند افغانان د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان او چین وایي د اسلامي دولت ډلې له لوري د چینایي وګړو د وژنې دعوې پلټنې کوي او په برتانیا کې هیڅ ګوند د پارلماني اکثریت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی. کابل د اسلام آباد دا تور رد کړی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او افغانان د پاکستان ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد بیګام مشال رډیو ویل کابل هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا ولس یې د بل هیواد ضد وکاروي. د ویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې کارولې وي. تر نوموړي څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزارت وایاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې هند په پاکستان کې د لاسوهنې او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابوالي لپاره افغانان استعمالوي. چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د هغې دعوې پلټنې کوي چې وایي له بلوچستانه یې تښتول شوي دوه چینایي وګړي وژلي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن سهار ویل حکومت یې له پاکستانیو چارواکو معلومات غواړي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا نن وویل بیجینګ د چینایانو د وژنې خبرونو زخت اندېښمن کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي د پیښې پلټنه کوي خو تر اوسه یې مړي نه دي موندلي. اسلامي دولت ډلې تېره شپه ناوخته د هغو د وژنې ویډیو خپره کړه. دې ډلې د تیرې میاشت په وروستیو کې دا کسان له کوټې تښتولي ول. رپورټونه وایي دي چینایانو چې یوه ښځه او یو سړی دی په کوټه کې اردو زده کوله او چینایي ژبه یې خوده. دا وژنې تر هغې څو ساعته وروسته شوې دي چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ویډیو خپره کړه. د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنې د خپل انګور ژبه پرې کړې ده. د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنې درې غړي نیولې دي. د نجلۍ پلار زبیر وایي خسرګنې فاطمه وهلې چې دا مهال په روغتون کې ده. د کابل روغتون ډاکټر صبور وایي د فاطمې پوره درملنه په سواد کې نشي کېدی ځکه چې هغه خبرې نشي کولی او جراحۍ ته اړتیا لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د نوموړي له خسرګنې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په باجوړ کې په بمی چاودنه کې وکسان ژوبل شوی دي. انتظامی چارواکي وایي په خطر مازیګر د ماموندو د ډبر په بازار کې شوی ده. دوی وایي دا چاودنه د ریموت کنټرول بم له لارې شوی. چارواکي زیاتوي چې په ژوبلو کې یو ماشوم دی او د یو روغتیايي حالت خراب و چې په خور ته انتقال شو. د حملې ذمہواري چا نه منلې. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او دینی ټولنو د کابل پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې د خپل احتجاجي ناستې دې پای ته ورسوي. دوی تیره ورځ په بیلابیلو غونډو او خبري کنفرانسونو کې وویل په روانو احتجاجونو د هیواد ستونزې نه هواریږي بلکې د ښار اوسیدونکو ته مشکلات پیدا شوي دي. د دینی عالمانو د مجموعې یو غړي سمیع الله ریحان په کابل کې خبریالانو ته ویل د ځینو ځوانانو احتجاجي ناستې د هیواد دښمنانو ته ګټه رسوي.
بخپلو درنو هوادوالو خصوصا په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي هغوی سرکونه بند کړی دي. د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغه سي د لارو بندول د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. دغه سي لارو بندول نه دشمن همیشه بد استفاده کړی ده.
هلته دعوت اسلامي او د حق او عدالت ګوند هم له تیرې جمعې راهیسې پر روانو احتجاجونو اندېښنه وښوده او د سیاسي جوړجاړي غږ یې وکړ. د کابل ناستې د تیرې اونۍ هغو حملو په غبرګون دي چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 400 ژوبل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګام مشال راډیو ته ویل غنی به د افغانستان د ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ترڅنګ هر اړخیزه وینا وکړي. غنی د چهارشنبې عاشورو پر ماښام د شانګهای همکاریو سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان پلازمینې استانا ته ولاړ. هلته نن ولسمشر اشرف غنی له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره هم د دې کانفرنس په څنډو کې لیدلې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکابي تیر ماښام تر هغې وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټې اورېدنې ته معلومات ورکړل. کومی وویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو له ویلو سره دا اداره بدنامه کړې وه.
دی وایي قانون دا اړینه نه بولي چې د اف بی آی د مشر له دندې څخه د لرې کولو دلیل یا وجه دې ورکړل شي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې نه یوازې زه بلکې په تېره اف بی آی یې بدنامه کړه او داسې یې وویل چې په اف بی آی کې ګډوډي وه، مشري یې سمه نه کېده او دا چې کارکوونکو یې پر خپل مشر باور بایللی وو. که په سپینه او ساده ژبه وویل شي دا هر څه درواغ ول.
کومی د سینټ غونډې ته وویل فکر کوي تیره میاشت ځکه له دندې لرې کړل شو چې اف بی آی د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسیې چارواکو د رابطو او د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخلې د تورونو پلټنې کولې. رسنۍ وایي د وزیر اعظم تیریزا می محافظه کار ګوند په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. رویټرز اژانس او بی بی سی نن سهار ویل د 650 څوکیو په پارلمان کې د اکثریت لپاره 326 څوکۍ په کار وي چې د تیریزا می ګوند یې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. دې ګوند په تیرو انتخاباتو کې 313 څوکۍ ګټلې وي. تر اوسه چې کومې نتیجې اعلان شوې دي نو یو ګوند هم په دې کې نه دی بریالی شوی چې اکثریت ترلاسه کړي. رسنۍ وایي د انتخاباتو جزوی نتیجې ښیي چې هیڅ ګوند د حکومت جوړولو لپاره کافي رایې نه دي ترلاسه کړي، چې د دې معنی بدایي چې یو زوړند یا معلق پارلمان به جوړیږي. نو تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسوي آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.6 روپۍ 70 پیسې او په 1.25 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 70 پیسې او په 1.19 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 90 پیسې او په 9.10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټه کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 14 او 15 او کویټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته سره زهید وړاندې کړل. درنو ودونکو که شهر سره دروانی غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل په واره. کابل د اسلام آباد د تور رد کړي چې ګواکې هند افغانان د پاکستان ضد کاروي. په سوات کې سرغنۍ له خپل انګوره ژبه پرې کړي. د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې پخوانی مشر ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دروغو ویلي دي او ادارې بدنامه کړه. په تهران کې روسي بریدونه څه معنا لري او څه اغیز لرلی شي؟
Well, this was shocking. It had never happened before. Well-organized conspiracy.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای په پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي خو د افغانستان انتخاباتي نظام دی بدل شي.
د جمهور رئیس په ټاکلو کې اغیز ولري، هم د ولسی جرګې د غړو په ټاکلو کې، هم د ولایتي شوراګانو او حتی هم د ولایت د والی په ارتباط.
په کابل کې سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو پر مظاهره کوونکو د احتجاج ختمولو غږ کړی.
د افغانستان د ډیر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لار نه ده.
شننی او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره سي. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، افغان حکومت د اسلام آباد هغه داوا رد کړی چې ګواکې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو کار اخلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل هند د افغانستان خاورې په کارولو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابوي. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد مشال اړیکې ته ویل کابل هیڅ چاته د خپل خاور یا ولس د بل هیواد پر ضد کارولو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې وو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي داسې ثبوت او شواهد نشته چې ګنې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو یا د افغانستان له خاورې کار اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه خبرو کې د پاکستان دا ادعا رد کړه.
افغانستان به هیڅکله یو هیواد ته هم دا اجازه ونه کړي چې د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان خاوره ده د ملت څخه ګټه واخلي شي. متاسفانه په چیرې کې د هغه غریب افغان ولس چې د پوهې سطح کښته وړي هغو څخه پاکستان تل ده د افزار شکل څخه بل هیواد خپل ملت پر وړاندې جنګولي دي. د افغانستان اوسنۍ رهبریت نه هغه ماشوم هیواد دی نه هغه ماشوم فکر لري چې د یو هیواد په ګټه د بل هیواد پر وړاندې باندې وکارول شي.
د ولسمشر د مرستیال ویان له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر هند تور ولګاوه چې د پاکستان پر ضد او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د زیانمنولو او سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي. نن هند یو غیر مستقیمه لوبه په افغانستان کې پیل کړې ده. هند د پاکستان پر ضد په اقداماتو کې او همدارس د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي. زکریا همدارز وویل چې افغانستان او پاکستان پر تروریزم د بریا لپاره په خپلو کې همغږي ته اړتیا لري. د زکریا د څرګندونو په جواب کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وویل پاکستان تر دې دمه هغه ژمنې چې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یې کړي نه دي عملي کړي او زیاته یې کړه د افغانستان هیله داده چې پاکستان هغه څه چې وایي په عمل کې یې پلي کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي او د هغو تروریستي ډلو په وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې مرګونې حملې کوي. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دا برید په پاکستان کې ډېره حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI په مرسته کړې خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوه. ولس مشر غنی د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه وویل چې په دې حمله کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
مشال اړوي ته تاسو غوږی درنو درګو د سواد په کابل کې پولیس وای سخرګنې ل خپل انګوره جواب پرې کړی دا یو پولیس افسر تیر مازیګر مشال اړوي ته ویل د دې جرم په تور یې د هغه کورنۍ ځینې غړي نیولې دي. د دې خځې پلار زبیر وای دا کار د کورنۍ او شخړو او لانجو له کبله شوې ده. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تاسو د کابل روغتون کې 50 کلن زبیر مشال ډېری ته ویلي چې د هغې 30 کلنه لور چې اته کاله وړاندې اکبرزاده نومیتن ته واده شوې وه او یو ماشوم یې هم دی. کورنۍ شخړې له کبله خواښې د لور او نمسی په مرسته وهلې ټکولې او بیا یې ترې جبه غوسه کړې ده چې دغه لوی ظلم دی او دوی له حکومته انصاف غواړي.
خواخه بینه وا ظالمانو ستاسو خواخه نه ده چې پرېده وایي خپلې باندې په چا نه درنې ساتلی شم حکم ساتل نو شو پنه کې مرګر شسب دي خپل عزیزانو ته وایم حکومت ته وایم زما سره به هلپ کی نه تاسو چې نه جبه ته وړه کټ کوی.
متاثره خزه فاطمه کابل اسپیټال کې د علاج لپاره داخله کړې شوې ده. د دغه خزه علاج کوونکی ډاکټر صبور وای چې دوی میډیکل ریپورت تیار کړي او پکې دا خبره سرګند ده چې د دغه خزه جبه غوسه شوې ده خو مکمل علاج سواد کې نه کیږي.
سرجي شوشي نه داغه زبدا مطلب کافي خشي لکه بس سرجي په درجه دا څومره مطلب درې چیرې کامیاب ده نو دې دا مسله به حل شي. که سرجي دې نه کیږي نو مطلب درې دې نه مسله بیا ای دغه خبره ده پوره نشي کولای.
په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دستګیر ایډ سنټر یو کاروندانه غزاله رحمان چې د متاثره ښځې مرستو ته رسیدلې ده وایي که وجوهات یې هر څه وي خو دغه یو لوی جرم دی او داسې پیښو مخنیوي لپاره سیمه کې د پوهې راوستلو ډیر ضرورت دی.
کومګه وګورو لکه د چانه جبه کټ کول د اغینا د خبرو کول او حق غستل دا یو ډیر غټ زیاتی دی. نزویم چې سو پوری پدې کومره ودونه نه کم شوي اویرنس نه راغلی اندازو نه بمده قشن رواني.
په دا اړه مو چې کله د سیمې پولیس مشر ډي اس پی ریاض خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې د پیښې مقدمه درج کړې شوې ده او پکې درې تنان مور لور او یو نارینه شامل دی گرفتار شوی دي.
چې کله داسې جبه پرې کیږي پوزا سترګا د دې سزا د دې های کورټ هم ضمانت نه ورکوي په دې کې ډېره لویه سزا ده. نو بس هغه جینه هډمټ ته دې دعویداري کړې و پای کې موږ ارسټ کړلې او زنانه مونږه چې کوم زنانه په دې باندې دی دې باندې داوا کړی و نه هغه مونږ جیل ته لیږلی دي هغه مونږ ځان سره په حراست کې قانوني داسې نشو ساتولی او هغه مونږ د شپې تر شپې پیش کړی دي او تر کې مې پورې چې نارینه پراتی مونږ سره په حراست کې په کسټډي کې او تفتیش پکې جاری دي.
په دا اړه مو د بل فریق رحمان الدین چې دا وخت د یادې شوې ښځې د ژبې غوسولو په تور کې په بند کې دی موقف اغستو بیا بیا هڅې وکړې ولې کامیاب نه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیمې نړۍ غږ.
هم زمانه کالی واغستو، هم زمانه سامان واورو، هم رانه زما کټ دوی بوتلو د اتو میاشت
تا چې په ما تېر شو نو ما وې چې دا زما خویندې میندې چې کومې دي که نه په کار ده چې دا رڼا ته راوځي دا په شپه کې پاتې شو.
په اونیزه خپرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو مېرمنو لپاره د کارکوونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه یې د اغېز په اړه معلومات درکوو.
موږ سوچ ورکړو، یو فکر ورکړو چې کومې د تفریح لپاره چې کومې پرمختګ لپاره ضروري هغه ګوله ښه ځان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، په پولیسان کې صد پاسه 8000 داسې سرکاري څوکۍ دي چې تنخواه ورکول کیږي خو باندې کارکونکي نشته. دا خبره یو لوړ پوری حکومتي چارواکي د روم نو خودو پښت مشال اړو ته کړی او ځینی اسناد یې هم ورسپارلې دي. دا چارواکي وایي صوبایي حکومت اوس هڅې پیل کړي دي چې د دې باقاعدګي او درغلي سرچینې معلوم کړي او د ککړو کسانو پر ضد اقدام وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
په بلوچستان ایالت کې 200000 یو کم 50000 وسوه نسل ویش کسان سرکاري نوکری لري خو په دوی کې 28000 درې سوه وشپته داسې نوکریان دي چې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادره لخوا تصدیق نه دی سوی. البته د حکومت له خزانې څخه و دغه 28000 حکومتي کارکونکو ته هر میاشت تنخوا یا معاش ورکول کیږي. د خبره په کوټ کې د محکمه خزانه یو جګپوړي چارواکي د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشال ریډو ته کړی ده. د نوموړي په وینا چې و دغه 28000 سرکاري ملازمینو ته د دوو میاشت وخت هم ورکول سو چې دوی د خپل ثبوت ښکاره کړي خو دغه خلکو د ځان د صفا کولو لپاره نه تر و سراغلی او نه هم څه ثبوت راوړی دی. و مشال ریډیو ته پور کول سو دستاویزاتو کې دا هم ویل شوی دی چې په یاد سو 28000 کې زیاتره هغه کسان شامل دي د چا عمرونه کم دي یا هم هغه کسان چې دوه ځای سرکاري نوکری لري. دغه ډول ډیری کسان داسې هم شته چې نوکری دلته او خپله په بارني هیوادو کې نور کارونه کوي. د لوړ رتبه چارواکي په وینا چې دغه ډول نقلي سرکاري ملازمین په محکمه تعلیم کې 200 یوش سو په پولیس او 1500 د روغتیا په محکمه کې راستل شوی دی. په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویان انوار الله کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه نه هیوازي دا رپورټ تصدیق کړي بلکې راته ویل چې حکومت به دغه خلکو د ماشو د بندولو ترڅنګ د تورونو افسرانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته کړي.
دا خپل حکومت دا انکوائری کړی دا او امید کوي چې ان شاء الله ول عزیز ډېر زر به دا سیستم دننه دا شان فلش اوت شي. هغه خلاف به ظاهر دي کوم چې قانوني کاروایي هغه به مکمل کړي او د هغه سره د دوی خلاف کیسونه دواړه خبرې کوي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې صوبایي حکومت لاله مخه ویلي وو چې د صوبې په بیلابیلو محکمو کې نږدې 25000 خالي ځایونه اوس هم شته چیرې چې به حکومت و تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې ورکوي. لاکن تر دم کړې پورې حکومت دا ګام هم تر سره نه دی رسولی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ د ثبوتونو نشټوالي لکول د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي د خوشی کولو امر ورکړی دی. دا سړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی له یولسو کلونو راهیسې زندانی و او ورته د عمر قید سزا اورول شوی وه. سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ په خپله فیصله کې ویل په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د سزا قانون د شخصي دښمنیو انجام ته د رسولو لپاره کارول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
په دې موقع د جسټس آصف سید کوسا وینا و چې خلک د خپلو دښمنیو پوره کولو لپاره داسې مقدمه جوړوي. جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې زیاته کړه چې د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پیښه د دارنګ پیښو تازه مثال دی. په پاکستان کې د مذهبي چارو پوهان په دې سوای مشال ریډیو چې په دې اړه د مفتي فضل منان عابد نو پوښتل نو د نوموړي وینا وه باید چې د اصلاح په غرض دا قانون داسې جوړ کړل شي چې څوک په دروغه په دې کې ګیر نه کړل شي. نوموړي زیاته کړه
بالکل کو پاک خلک دیندار خلک او د مل خیر خوا خلک په دغه کې په تطبیق شو څه په کې وکی او د پاک باغې باندې چې وکی چې داسې کوو بالکل دا به جایز وي دا به هم مننه.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابودین نو پوښتل نو د هغه وینا وا
دا یو خبره اوس راوړاندې شوې ده چې بعضي خلک جایداد قبضه کولو لپاره یا د نورو څو ذاتي لانجو یا په بنیاد باندې د یو بل خلاف داسې کیسونه جوړوي چې کوشش چې هغه سخت کیس وي په دې کې څه کیسونه داسې نیول شوي هم دي چې په هغې کې بعضې چې کوم نمای کران دي ویلي چې دا کیس خو په غلط بنیاد جوړ شوی.
د روان کال په 13 اپریل د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې یو شمېر زده کوونکو او د پوهنتون ملازمینو په ګډه سره مشال خان نومي زده کوونکي د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. او د روانې میاشتې په 3 نیټه د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا خپور شوي ګډ پلټنیسي ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې مشال خان نومي زده کوونکي د یوې منصوبې تر لاندې وجل شوی او د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
مشال ریته تاسو غوږی درنور دونکو د خیبر د زکات اداره وای د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ ل تیر کال رئیس دوی ته هم د زکات پیسې ورکوي چې دوی یې بیا مستحقو کسانو ته ورکوي. د ادارې د مشال رادیو د لاري د خیبر په ځپل شو خلکو غږ وکړ چې د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره دی اړوند ځایونو ته ورشي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د زکات په پیسو د ځینو ناروغانو درملنه نه کیږي او دا چې ورته دی له درملو سره سره د ماینو او یا ټیسټونو پیسې هم ورکړل شي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د خیبر جنسی د زکات کمیټې چیرمن ملک ظاهر شاه پردای مشال ریډیو ته وای چې اوس باقاعده د فاټا سیکریټریټ نه د قبایلی سیمو خلکو لپاره هم زکات راځي او دا د ملک د نورو برخو د خلکو په شان دوی هم حق جوړیږي.
دا کوشش کوو چې د ټول نړۍ مې خدای چې خلکو کې دا عادت نشته دا شي چې زمونږ د خلکو د زکات مشته او په دې باندې زمونږ علاج معالجام کیږي او د زکات چې کم دی دا زمونږ قانوني حق دی. د غریبانو خلکو دا مونږ په سوال نه غواړو. دا نه مخکې درغلی وو مخکې به هغو ته مونږ ویلي چې کوم هغه ځپلې علاقې دي لومړی ترجیح دي هغو دی چې هغو ته تاسو ورشي او هغو ته یې ورکړي چې هغه په باندې خپله ګزاره روانه کړي.
نوموړي په قبایلي ولس باندې غږ وکړ چې د چا هم کومه لویه ناروغي وي نو دوی یې د دغې زکات فنډ نه د پېښور په لویو روغتونونو کې وړیا علاج کولی شي.
په کمپلیټ کې او په ان ایم کې په شوکت خانم کې او بال سپای کې په ټول اسپیټل نه کیږي او شوکت خانم کې په یو مریض باندې شلشل دزس لګ روپې نه کیږي هغه د زکات باندې خرچ کیږي نو ټول خلکو ته زه خواهش کوم چې د تم مریض په کور کې علاج نه شي کولای لږه د رسیو د خپل لوکل چارمن نه ده د استحقاق ترکیب به د راخلي او په سرکاري اسپیټل نه کیږي د پیسې سره د خپل علاج کوي او که کوم مشکلات وي ته پاه کې انشاءالله چې موږ دفتر د پدیس لګا کې
جمرود اول شیر پردی وای چې د پیښور په لوی روغتونونو کې د دغه زکات فند نه ځنی ناروغه کسانو پوره علاج نه کیږي او د دوی په علاج کې د نیمګړتیا وی پوره کړی شي
دا خبره دوی کوي خو چې کوم بیماران دغه هسپتالونو لذي لکه کمپلیکس شو حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو یا شرقو هسپتال شو یا د شوکر خانم شو دوی نه اکثر داسې شکایتونه راځي چې هلته مونږ ته کومې دوایانې لیکي هغه ناکافي وي کمې لیکي چې پوره یې لیکي او هغه څه خاص شی چې هغه ټیسټونه وي چې ټیسټ اوس لیبارټري یا یو ټیسټ په 4 or 5000 روپۍ کېږي مهم شی خو هغه دی پکار دی چې هغه میته زیات وي.
د خبر جنسې د زکات محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټولو قومونو کې د زکات څلور اتیا کمیټې هم جوړې کړې دي او د هغې کمیټو په ذریعه په سرکاري سکولونو کې مستحقو ماشومانو ته وظیفه ورکوي بې روزګاره کسانو ته گزاره الاونس او غریبو جنکو د واده لپاره جهیز فنډ هم ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو تاسو وګی درنو اوردونکو د شمالي وزیرستان لري پرتی سیمي شوا تحصیل کې په لومړي ځل د نادرا دفتر پرانست شوی. د سیمي اوسیدونکو وای چې د شناختی کارت تر لاسه کول کې ډیر زیات ستونزې لرلې خو اوس په شوا تحصیل کې د شناختی کارت دفتر جوړېدو سره د دوی د ستونزې ختم شوې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوه کې د نادرا دفتر پرانسته. د سیمې ناکامي اسمبلی غړی او تعلیم لپاره پارلماني سکتر محمد نذیر او میرعلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین وکړه. دغه مهال د سیمې ګڼ شمیر مشران عوام خلک موجود ول. مشال ریډیو سره په خبرو کې مینې محمد نذیر وویل
نن په شواس پینوم کې سپتالینه لګیا دي روډینه لګیا دي انشاءالله کې ډېر کالج ورسي انشاءالله د نست کول ورسي ورسره د نادر دفتر سره تصویر شو اس په معاملې کنه دا رزمک ډیویژن ته شوی دی انشاءالله د نور سره افتتاح کیږي د تخیل ته شوی دی او دا پیران دی کنه چې څو پیر از ژوندای وکنه انشاءالله د دې په جلی مسله ا دې به مسله د دې د اډوکیشن مسله ا دې د نادر مسله د دې د روزګار مسله دا د مفرضي دا د انشاءالله راسي دا د مو سره وعده اېدو.
د سیمې مشران وایي د شناختی کارت جوړولو لپاره به بنو تتلل چې د سخت کړاو نه تیرېدل.
امنم ملک اکبر خان د سپینموم حقیقت ادا نادر همیش ته غړ تکلیف دمره تکلیف وو چې په باندې شې خو چې شدیناده سره و منډه ترړه شپې ته کنی دا دمره سہولت میشته جوړ څو په دا باندې میش ډیر خوشی
زم ملک فرید الله وزیر کو بل خلک کوم په دا باندې میش دمره خوشولی لکه یو سړی چې باندې ایواز نه ناچې سي اته 5,000-10,000 روپۍ چې ال تکه جن ټون ورته نو سي په باندې کې هغه ریبونه ګوسي سړی هغه ګوسي په جبینه ګته ور باندې نور په دا میش دمره خوشی لکه ګردای په شاور زور چه روکو 60 سال نه نه محرومه او کوبل خیل و سپینوام یا سپینوام تحصیل دا پوتی نه محرومه مشتا چیر د پنځری پیسې چاندر کړای گورنمنت ته ای چې مینه سره هم داد وکړه چې پتا تحصیل نه کې به باندې باسو کو سکولی نه اسپیټالی نه نور ترکیاتی چاره او په دوا تحصیل نه کې
د زربیاز په عملیاتو نه پس د غاولنې نادرا دفتر دی چې د شمالي وزیرستان ورستو پاتې لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې پرانستا وشو او باقاعده کاری هم پیل کړي چې اوس د غلطه خلق په خپل کلی یا خپل ډګر باندې کامی شناختی کارډونه جوړوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال راډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو وخښبه ده د غرمی دولسین وجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرو لنډی زورو کابل د اسلام آباد د تور رد کړی چې ګواکې هند د افغانستان خاوره او د افغانان د پاکستان ضد کاروي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد دا خبره بیګا مشال راډیو ته تر هغې وروسته وکړه چې څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی چې هند په پاکستان کې د لاسوهنې او د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خرابوالي لپاره افغانان استعمالوي. چینایي او پاکستانی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې هغې دعوې پلټنې کوي چې وایي له بلوچستانه یې تښتول شوي دوه چینایي وګړي وژلې دي. اسلامي دولت ډلې تېره شپه ناوخته د دغې چینایانو د وژنې ویډیو خپره کړه. اسلامي دولت ډلې د تېرې میاشتې په وروستیو کې دا کسان له کوټې تښتولي ول. د سواد د کابل تحصیل پولیس وایي خسرګنۍ د خپل انګور ژبه پرې کړې ده. د پولیسو یو افسر ریاض خان تیر مازیګر مشال راډیو ته د فاطمې په نوم د دې ښځې د ژبې پرې کولو په تور یې د هغې د خسرګنۍ درې غړي نیولې دي. موږ هڅه وکړه چې له خسرګنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په باجوړ کې په بمي چاودنه کې وه کسان ژوبل شوي دي. د انتظامي چارواکي وایي دا پېښه تېر مازیګر د مامونډو د ډبر په بازار کې شوې ده. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او دینی ټولنو د کابل پر مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې خپل احتجاجي ناستې د پای ته ورسوي. دوی تېره ورځ په بېلابېلو غونډو او خبري کنفرانسونو کې ویل په روانو احتجاجونو د هېواد ستونزې نه هواریږي بلکې د ښار اوسېدونکو ته مشکلات پیدا شوي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو وینا وکړي. نوموړي نن د دغې غونډې په څنډو کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلې دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکابي تېر ماښام تر هغې وروسته وکړه چې کومی د سینټ د استخباراتي کمیټې اورېدنې ته معلومات ورکړل. او رسنۍ وایي د وزیر اعظم تیریزا مې محافظه کار ګوند په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغله دي. په برتانوي انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې حکومت جوړ کړی شي، نو ځکه به پارلمان معلق یا جوړند وي. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ایران کې د ترهګریزو بریدونو په اړه پاکستان په شمول هند، افغانستان، امریکا، برطانیې او نورو هیوادونو غندنه کړې ده. ادارې په وینا ایران کې مخکې هم د ترهګرۍ پیښې رامخته شوې دي، خو دا وړومبۍ داسې غټه پیښه ده چې د ایران سلامتۍ لپاره یې مسلې پیدا کړې دي. ادارې وایي د ایران د دې ترهګریزو پیښو نه دا ښکاري چې وسله واله ډله داعش توندې سره په ټوله سیمه کې اثر رسوخ جوړوي. افغانستان کې هم موجود کې شته چې د یورپ مختلفو ملکونو نه پکې ځوانان ګډون کوي. ادارې وړاندې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې وسله واله ډله داعش خپلې کاروایانې مؤثره جوړولو لپاره خسي هم خپلې ډلې کې شاملې کړې دي. ادارې وایي د حملې پاکستان، ایران او د عربي نړۍ لپاره یوه اشاره ده. که هغوی خپل راتلونکي د ترهګرۍ نه خوندي کول غواړي نو خپل اختلافات به ورله ختمول وي او د ترهګرۍ پر ضد به په ګډه کوشونه کول وي. ادارې اخیره کې لیکي که دوی د دې خطرې په وخت ادراک ونه کړو او خپل منځي اختلافاتو کې پاتې شول نو ترهګریزو ډلو ته به تقویت ترلاسه کیږي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ پرله پسې غونډو کې د افغانستان خرابیدونکي حالاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. ادارې وایي د افغانستان صورتحال یو وار بیا هغه ځای ته رسېدلی چې نه کابل او نه اسلام آباد د رښتینی همکارۍ د ارادې هڅه کوي. ادارې زیاتوي چې لوی طاقتونه هم یو ځل بیا د بې یقینۍ ښکار شوي دي چې د سولې لپاره مهم دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه همکاري ممکنه جوړه کړی شي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته د ترهګریز بریدونو له وجې دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. دې لړ کې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره د فوري کوښښونو ضرورت دی. ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلې یوه برخه ده هم ده چې د معمول په تعلقاتو کې دواړو هیوادونو داسې اقدامات نه دي وچت کړي چې هغې د راتلونکي کړکېچ په مخنیوي کې مرسته کړې وي. ادارې اخره کې لیکي باید چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ زر تر زره هوار کړی شي او سوله یوازې د پولو ځمکو شونو نه راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له امریکا خبریدونکو فارن پالیسي مجلې د تهران ابریدون پاړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د اسلامي دولت ډلې د حملو مخه له ایران غچ اخستل ول. بلخوا د بیپولي خبرانو ټولنې په افغانستان کې خبرانو ته پر شو غواښونو اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. فارن پالیسی مجلې پوښتنه راپورته کړې چې ولې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایران په نخښه کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ په تهران کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هم مهاله بریدونه وکړل. چارواکي وایي په دې حملو کې 12 کسان وژل شول او 2 سلبیغ ژوبل دي. د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې له 2001 کال راهیسې په ایران باندې د برید کولو پلان لرلو چې په هغه وخت کې ایران په عراق کې د شیعه سرتی حکومت حمایت کړی وو. فارن پالیسی مجلې کې چې په تهران کې د بریدونو ترشا نور وجوهات ترڅنګ دا هم کېدی شي چې په عراق کې ایران فرقیزو جګړو ته د لمن وهلو غچ اخستی وي او یا د ایران حکومت د سنیانو پر ضد راو پاروي چې بیا دغه سنیان د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه تحفظ غواړي. مجلې کې اسلامي دولت وسلواله ډله په نړۍ کې د جهادیانو زړه ګټلو لپاره هلو ځلو کې کامیابی غواړي. وسلواله ډله په عراق او شام کې جنگیالو ته اړتیا لري چې تشه ډکه کړي ځکه چې یاد ډلې ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي. بلخوا د بیپولو خبریالانو سازمان د ریپورټر وداوت بارډرز د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. سازمان په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې په ګواښونو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې رسو اونو کې شپږ خبریالان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ نورو ته ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو لخوا دړکې ورکول کېږي. سازمان په دې خبر اندېښنه ښودلې چې دړکې نه یوازې جنگ ځپلو علاقو کې ورکړل شوي بلکې نورو صوبو کې هم خبریالانو ته دړکې ورکول کېږي. د پولی خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره عملی اقدامات وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، د برتانی په ټاکونو کې محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند تر ټولو زیاتی څوکۍ ګټلی خو ځان له حکومت انشي جوړولې ځکه د حکومت جوړولو لپاره 300 او شپږ ویش شوکو ته اړتیا ده. د غیر رسمي نتیجو له مخې محافظه کار ګوند تر 2 300 او کارګر ګوند یعنی لیبر ګوند 2 200 پورې پارلماني څوکۍ ګټلې دي. زموږ همکار په دې معنی په اسرارالله مومن په برتانیې کې میش خبریال شازیب خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په برتانیې کې ائتلافي حکومت جوړیږي نو ډېر مشکلاتو سره به مخ شي ځکه چې له اروپایي ټولنې د برتانیې وتلو سره څه نظرونه لري.
دا څه ده چې شپږ نیم سوه نشستونه یا سیټونه دي دلته د برتانیې پارلماني ټاکنو کې پاغې کې شپږ سوه څلوېښتو سیټونو نتایجو اعلان شوی دی اوسه پورې او په هغې کې حکمرانه کنزرویټیو ګوند چې دی 318 نشستونه تر اوسه اخیستی دي. ستاسو اورېدونکو دپاره به دا ووایو چې د حکومت دپاره دلته کې 386 نشستونه پکاري چې یو ګوند ته چې هغه د حکومت جوړ کړي نو اوسه پورې تقریبا د 100 نشستونو نتایج خو لا پاتې دي. دلته کې سړون کې دغه وایي چې زیات امکانات عمدی دي چې برطانیه کې یو هنګ یا معلقه حکومت دلته کې راشي او په هغې کې زیات امکانات د دې ښکاري چې ائتلافي حکومتونه د جوړ شي دوه درې سیاسي ګوندونه د یو ځای ملاو شي.
څنګه تاسو دغه ذکر وکړو چې له یورپیانو نه د برطانیا وتل او دا سی بیا د امنیت موضوع کرا واخیستل شي دغه ټولې خبرې څه ګوري چې دغه کم انتخاباتي عمل سرته ورسېدو څه ګوري چې په دغه باندې څه اثرات غورځولې دي
چې د دغه رنگ نتایجو نه رسته اوس زیاتره د برتانیې چې کم سیاسي ګوندونه دي نو را روان دو درې میاشتې به یو سیاسي عدم استحکام وي دی دغه هلته، ولې چې یو ګوند هم دی پوزیشن کې نه دی چې ځان له حکومت جوړ کړي. او دلته کې مشکل استادې چې درې چې کم ستر ګوندونه دي هغوی د بریکزټ په اړه باندې یا اروپایي ټولنو سره چې کومې خبرې اترې دي هغوی خپلې خپلې تګلارې لري. نو هغوی به اول خو په دې باندې راضي کوي یو بل سره حکومت جوړېدو نه مخکې چې آیا دا ګوندونه چې دي خپلو تګلارو کې څومره بدلون راوستی شي. لکه حکمرانه کنزرویټیو ګوند دغه تګلاره چې برتانیا په هر صورت باندې د اروپا نه راوتل غواړي او فری مومنټ لکه د اروپایي ټولنې چې کم خلک دي هغه د برتانیې ته دلته تک راتګ ویزا نه لرل یا کار دپاره ویزا نه لرل په دې باندې هغوی هېڅ قسمه سمجوتا یا کمپرومایز نه کوي. د هغوی دغه تګلاره دغه اپوزیشن لیبر ګون دغه تګلاره ده چې اروپایي ټولنې سره مذاکراتو کې دوی اصل هدف چې دی هغه په فری مارکیټ یعنی آزاد تجارت چې کم مارکیټ ته د اروپایي ټولنې هغه کې د برتانیې پاتې کېدل دي، خو هغه په فری مومنټ باندې یا د اروپایي ټولنو چې کم هیوادو وکړي دي د هغه برتانیې د تګ راتګ باندې لږ داسې نرمي ښکارا کوي په خپل تګلاره کې. بیا چې کم لیبرل ډیموکراتس دي هغه دغه تګلاره ده چې هغه د سره یو دویم ریفرندم غواړي په برتانیې کې په دغه موضوع باندې. نو دا که تاسو درې واړه تګلارې وګورئ نو دې کې ډېر زیات فرق دی او عمدغه یو لوی دې وخت کې مصیبت نظر کې د برطانیې سیاسي ګوندونو ته دی چې دوی به په کم پوینټ باندې یا نقطه باندې یو بل سره راضي کیږي او ائتلافي حکومت به جوړي.
بل ماده ویلي چې څه ګوري تاسو چې دا هم ویل کیږي چې یو شمېر پاکستانیانو په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده، څه معلومات لري؟
تقریبا لس پاکستانی نسل برطانوي وګړي چې دي هغه مختلفو سیاسي ګوندونو نه د برطانیې د پارلیمان دغه ټاکنې ګټلې دي.
کومې حتمی او رسمي نتیجې چې دي د انتخاباتو هغه به کل راځي؟
دا څه ویل کیږي چې کېدای شي نن مازیګر پورې حتمی نتایج چې دي نو هغه اعلان کړي شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، سپین ماڼۍ د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د تورونو په ځواب کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دروغجن نه دی. کومی تیر مازیګر د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې په اوریدنه کې تور پورې کړ چې ټرمپ د ده په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه دروغ ویلي ول او اف بی آی بدنامه کړې ده. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل فکر کوي ټرمپ د ځکه له کاره لرې کړ چې د ادارې د ټرمپ له نږدې هم کارانو سره د روسی چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول او زیاته یې کړه ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director.
La qanuni palawa hatmi na da che de FBI de mashar da lare kawlo la para de kum dalil urandi shi khoda walas mashar Trump de idare intikhab da u che de de waina pa kawlo sara che pa FBI ki gadwadi da idara e kamzori da aw de kar khalko e par khpal mashar aitmad la la sawar kray zat sa che FBI la badnama kar Trump de kumi de lare kawlo par mahal wili u che de haga pa kar ki nimgartya راوښته خو کومي ورسته په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د دلری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومي وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ټرمپ د نږدې همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ پر اړیکو متمرکز و، ولسمشر ټرمپ په غوسه کړی او ځکه یې د لرې کولو پریکړه وکړه. هغه څه چې لومړی د ټرمپ د همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د لړۍ په اړه پیل شول، اوس د دې پوښتنې په بڼه رابرسېره کیږي چې آیا ټرمپ د خپل امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلین په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو مخنیوی کړی. فلین په فبروري میاشت کې وروسته له هغه خپل دندې لري شو چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومتي چارواکو سره د خپل تماسونو په اړه غلط معلومات ورکړل.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي دولت او وسلوالو د ایران پر پارلمان او د اسلامي انقلاب د بنسټګر آیت الله خمینی په مزار هممهاله بریدونه وکړه. چارواکي وایي په دې حملو کې ولس کسان وټل شوي او لسګونه ژوبل دي. ایران د دې حملو ذمہواری په سعودي عرب او امریکا واچوله. د ریاض او تهران تعلقات او وار له مخې خراب دي. په دې موضوع می د مشال رادیو کې د ایران، افغانستان او پاکستان څنګه له عمومي مشر ماردو سوغم سره د ایران د بریدونو موضوع څېړل ده. ستاسو پام ورته راګرځم. په تهران کې د چهارشنبه ورځې بریدونه بس امنیتی اثرات ولري.
Well, this was shocking. It had never happened before.
دا ډېر لرزونکی و. داسې مخکې نه شوې. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ایران امنیتي ځواکونو دعوی کولې چې ممکنه ترهګري نیولې دي او بارودي مواد یې موندلي، خو کله یې ثبوتونه نه وړاندې کړي نو د هغوی په خبره باور کول به ګران و. دا یو ډېر منظم سازش و. په دې کې ډېر زیات خلک ککړ دي.
ستاسو په خبره دا ډېر اب منظمه کاروي و. د دې نمخ کې هم په سیمه کې داسې بریدونه شوي ول. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
There are many possible forces who would volunteer for something like this.
داسې عناصر شته چې د کار لپاره خپل ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کړی وي. کېدای شي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا فیصله کړې وي او یا بهر ملکی حکومت ترګر دې لپاره ګمارلې وي چې بریدونه وکړي. دا هر څه ممکن دي. مجرمان ډېر دي او په هر ځای کې موندل شي.
Culprits are so many. You can find them all over the place.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ تناو دی. ستاسو په خیال په سیمه کې به تازه او نور نیابتي جګړې شروع شي او کسنګه؟
Of course there is no at this moment.
بالکل موجوده حالات کې داسې نخ کاری چې تناو به ختم شي. د شام حالات کړکیچن دي او ایران پکې خکیل دي. د عرب هیوادونه د بشر لسد وسلوالو سره مرستې کوي. روس په دې کې خکیل دي. نو په دې حالاتو کې دا ګران ده چې د شام مسله به د منځ لاړ شي او ایران په سیمه کې د مداخلت پالیسی نه لاس نه دی اخستې. ایران په منځنی ختیځ کې شیعه ډلو سره مرستې کوي چې سعودي عرب لپاره سرخوږی دی. ما ته مستقبل ډېر تتخ کاری.
په سیمه کې ځینې عرب هیوادونو قطر سره اړیکې پرې کړې دي. د دې مخکې هم سعودي عرب کې سرمشریزه شوې وه. نو دې هر څه د تاسو څنګه ګوري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې سعودي عرب خپل طاقت ښودل غواړي. د امریکا ټرمپ ادارې ورته نوی مرستې ترلاسه شوې دي. کېدای شي چې د تهران بریدونه او نور واقعیات اتفاقی شي او یا کېدای شي چې دا بریدونه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تناو نیغ په نیغه نتیجه وي. دا استخباراتي معاملات دي او دا به ډېر زر رابرسېره نه شي.
ستاسو په خیال په ایران کې امنیتي حالات به په افغانستان سره اغېز ولري، ځکه چې امریکا په هغه هیواد کې په نورو لارو چارو غور کوي؟
I think a lot depends in case of Afghanistan also on what Saudi Arabia.
سما په خیال د افغانستان په اړه سعودي عرب او نور عرب ایوادونه څه فکر لري؟ دا په اغي منحصره ده. اغي امریکا هڅول شي چې په افغانستان کې حالات ښه کول لپاره نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په کمپاین کې ژمنه کړې و چې بهر ایوادونه کې به جنگي مصرفونه راکم کړي. په دې حالاتو کې د نوموړي کار نور سخت شوی دی او فیصله نشي کولای.
His job more difficult to make a decision.
په ایران تور دی چې په پاکستان کې شیعه ډلو سره مرستې کوي، همدارس طالبانو سره او د ځینی منځنی ختیځ جګړو کې ډلو سره کومک کوي. ستاسو دې ته څنګه ګوري چې په ټولو محاذونو به ایران خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او که څنګه؟
ایران
دا هر څه کوي، خو اوسنی حالاتو کې اقتصادي حالت یې ښه نه دی. د تیلو قیمتونه راټیټ شوي دي. د ایران د تیلو راوستو ټیکنالوژي ډیره زړه ده. د بینک نظام یې محدود دی. ایران د کور دننه لوی مسلې لري. د نورو هیوادونو په چارو کې لاس ترل او نور کارونو سره ایران په سختو حالاتو کې دی.
ایران از ان هاٹ واټرز ناو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اوریدونکو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونو په پیل کې او په خبرونو کې تاسې اوریدلی وو چې په اسلامي دولت ډلې په پاکستان کې د تختول شوو چینیانو د وژنې ادعا کړې ده. په دې دابه کې څومره صداقت دی؟ په کوټې ته ځو چېرته چې څو ورځې وړاندې دغه چینیان چینی وګړي چې دي هغه تختول شوي وو. ایبترین سره د ټلیفون په کرخه دی. ایبترین سړی مشه
ډېره مننه.
ایبترین کدار ته وایي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا داسې یو اعدام مخې ته راغلی ده چې تختول شوي چینیان چې دي هغه وژلې دي. تاسو سره څه تفصیلات دي؟ تاسو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا چا سره؟
مننه. په دې ترڅ کې ځکه چې کله تیره شپه د پاکستان په وخت شاوخوا ته بجې چې دا خبر رالی د برتانوي ادارې رایټر له دوري هغه د داعش لخوا چې کوم ویب سایټ دی پر هغه باندې دا خبر خپور شوی و. د هغه له خولې دی دا خبر نشر کوي. نو دا هغه وروسته تک په کوټه کې موږ د چارواکو سره تماس ونیوي، بیا په خاصه د حکومت بلوچستان ویان د انوار الله کاکر سره. هغه وویل چې دوی سره تر دم ګړی پورې په دې اړه څه معلومات نشته چې څنګه و دوی ته دغه معلومات راځي، خو دا هغه وروسته به بیا دوی د میډیا سره خبره کوي. خو بل لور ته د داعش له لورې چې کوم ویب سایټ دی پر هغه باندې د دغه دوه چینایانو د وژنې ویډیو هم جاری شوی ده. دغه دوه چینایان د مئی د میاشت په څلور ویشتمه نیټه د کوټې د جنا تاون څخه هغه مهال تښتول شوي وو، کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې ورزده کولو وروسته د خپل استوګنې په لور روان وو چې ناڅاپه ناڅرګندو کسانو دوی تښتولي وو. د هغه وروسته بیا تقریبا یو درې ورځې مخکې د حکومت لخوا اعلان شو چې دوی د مستونګ په سیمه کې سپلنځي کې د دغه چینایان د راخوش کولو لپاره عملیات کړي وو، او حکومت دا ادعا کړې وه چې په دغه عملیاتو کې دولس کسان وژلي وو چې دغه کسانو د داعش سره د اړیکو لپاره دلته ځای جوړ کړی وو. او د دوی په وینا چې د دغه تښتونکو چې په کوم موټر کې دا تښتول شوي وو چینایان هغه موټر دوی میندلی دی، خو چینایانو د میندلو لپاره دوی خپلې هلې ځلې روانې ساتلې دي. او دلته په کوټه کې هم د پیښو وروسته چې دی هغه پولیسو په بیلابیلو د ښار په بیلابیلو برخو کې خلک نیولي وو او د هغوی سره پلټنه پیل کړې وه. او دغه عملیات تر دم ګړی پورې روان وو، خو چې کله دغه پیښه دغه خبر راغلی دی نو دغه وروسته اوس چارواکي چې دی هغه لا دلته په کوټه کې دانش ویلی چې دا کسان مړی دي او که څنګه. او بل لور ته خپل په اسلام آباد کې د وزارت خارجه لخوا هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. البته د چین د وزارت خارجه لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو په هغه کې پر دې پیښه باندې خواشنی څرګنده شوې ده. ویلي دي چې دوی په دې ترڅ کې د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي.
ډېره زیاته مننه ایبترین د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو له کوټې نه د مشال اډیو خبریال ایبترین چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې د خوا د هغه ادا په اړه را سره خبره کوله چې دوه چینیان چینی وګړي تښتولي او هغه وژلې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو درکو د اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای ګوند به یې د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نو موړی تیر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل حکومت د نه یوازې د راتلونکو انتخاباتو ړوندولي باوري کړي، بلکې د ټاکنو سیستم دې هم بدل کړي. نور تفصیل و د خان محمد سین په دې راپور کې وو.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر وای چې د انتخاباتو د شفافیت او ډیرو لګښتونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انتخاباتو په وسنی سیستم کې بدلون راشي. ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د جمهوریت ریاست د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو بیلابیل ډول انتخابات ډیر لګښت غواړي او ستونزې به هم ولري.
سیستم باید بدل شي. چاره یې دا ده چې موږ د متناسب تمثیل په بنسټ باندې انتخابات یو ځل او لخل کو یو ځل په پنځو کالو کې غشتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپل رائے په صندوق کې واچ. د دې دا رائے باید هم د جمهور رئیس په ټاکلو کې اغیز ولري، هم د ولسی جرګې د غړو په ټاکلو کې، هم د ولایتي شوراګانو، هم د ولسوالۍ شوراګانو او حتی هم د ولایت د والی په ارتباط.
حکمتیار وویل خپل دغه غوښتنه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د ملي تفاهم له غونډې سره شریکه کړي. دا هم وویل د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون وکړي، خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د خپل داسې او کاندید تر څنګ ودرېږي چې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ ولري او خلکو ته خدمت وکړي. نوموړي د موجوده ولسی جرګې د غړو د انتخاباتو د څرنګوالي په هکله هم نظر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې کاندیدان باید د زور او پیسو له لارې ولسی جرګې ته لاره ونه مومي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند د حکومت له مخالفینو څخه و، خو تېر کال یې له حکومت سره تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سولې له پروسې سره یو ځای شو. حکمتیار شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کابل ته راغی او د ګوند غړو یې هم د شوي تفاهم لیک له مخې حکومت سره له مخالفته لاس واخیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي چې د هیواد راتلونکي انتخابات د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد وویل
مونږ مقید په قانون باندې یو. دغه نور انتخابات چې هغوی یادونه کړې ده چې ټول په یوه طرحه کې راشي، دا د قانون نه مخکې مونږ انتخابات نشو کولی. مثلا د ولایتي شوراګانو انتخاباتو وخت اوس نه ده، ریاست جمهوري د انتخاباتو وخت اوس نه ده. فعلا مونږ کوم انتخابات باید وکړو هغه د ولسوالۍ د شوراګانو او د پارلماني انتخابات دي. کیدلای شي که داسې یو طرحه د دولت نه جوړه شي چې قوانینو کې تغیر راولي او د ټولو لپاره یو وخت کې وکی هغه بیا بله موجوده، اما موږ په قانون باندې مقید.
سیاد وبل دوی ته هغه وخت د حزب اسلامي طرحه د منلو دي چې حکومت یې ومني او د انتخاباتو په قانون کې بدلون راشي.
له کابل د مشال اړو خبریا خان محمد سیندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، د روان غړي اخري رپورټ پر ورسره تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان یو شمیر دینی ټولنو او سیاسي ګوندونو د کابل پر مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې خپل احتجاجونه پای ته ورسوي، ځکه چې دا ستونزې نشي هوارې دي، بلکې د هیواد دښمنانو ته له داسې حالاتو د ګټې اخستو موقع ورکوي. نور تفصیل به د حدیث پردیس په دې رپورټ کې وورو.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي، هغوی سرکونه بند کړي دي. د یو عالم په صفت غږ ورباندې کوم دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بده استفاده کړي ده.
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي، زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په یوې مسلمانه ټولنه کې مدنی او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي. دی وایي په یوه اسلامي هیواد کې چې څه باندې 99% وګړي مسلمانان دي، د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې موږ باید د سیاسي، ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې د قرآن پاک ارشادات په پام کې ونیسو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د تېرې اونۍ د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په غبرګون کې یو شمېر کابل ښاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم واوښته. د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالاتو ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر موین مرسیال د پنجشنبې په ورځ په همدې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
هغه کسانو ته چې د کابل په ښار کې خیمې درولي د هغوی ته هم زموږ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایاو دپاره د حل لاره نه ده. راشئ چې د تفاهم، مذاکرې او ناستې له لارې موږ دغه خپلې ستونزې حل کړو.
د مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکېچنو حالاتو ته په کتو ښه به وي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر